دوستان روز اجمالاً ما دا ازادی ریو پا دی خپرونه کې هر کله کوم پا دی خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وای محمد اشرف غنی بنن شپنه وخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ د ګواښونو او ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت کتام په یواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ نه تایید او نه هم رد کړی، خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر سنبالی. ستړي مشي د ازادي رادیو یو بل خبري خبرونه پیل شو چې په کیبا په یادو مسلو سربیره په غنو نور مسلو هم ریپورتونه او تازه حال ولرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته ل صفی الله ستانکزی اورو.
سلام، د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم په وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې لیدنه کې به ولسمشر غنی له تروریزم سره د عملی او اغیزمنې مبارزې لپاره خپلې مشخصې غوښتنې د پاکستان له صدر اعظم سره شریکې کړي.
دغه کلنی ناستې په اشیا کې به ولسمشر د هیوادونو له ډیرو مشرانو سره شپږو کې به د پاکستان صدر اعظم هم وي، د هغوی سره ملاقاتونه وکړي، د تروریزم پر ګواښونو، د تروریزم سره پر مبارزه، همدارنګه د پاکستان څخه زموږ دغه مشخصې غوښتنې شي د تروریزم په وړاندې باندې عملي او په جدي اقدامات او د تروریزم سره اغیزمنه او غوڅه مبارزه.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبله کې وینا وکړي چې د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو له مخې به تر ډیره د ولسمشر وینا په تروریزم او د افغانستان په سوله او ثبات ورټولوي. یو شمیر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دغو افغان خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مومن درته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسیدګي تر اوسه نه دی شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسیدګي نه کیږي. خو مونږ درته راغلی یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې مونږ قانع شو.
غزنوی دا هم ویل چې افغان خبریالانو سره ښه چلند نه کیږي او حتی د دوی خبرې هم څوک نه اوري. د ګڼو هغو کسانو تر منځ چې اروپا ته کډوال شوي دي، ګڼ شمېر افغان خبریالان او لوستي ځوانان هم شامل وو چې اوس یا خپلو مقصد ځایونو ته رسیدلي او یا رسیدو ته، یعنی د برخلیک ټاکل کېدو ته په تمه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د افغان سولې او ثبات او دواړو هیوادونو د همکارۍ په زیاتېدو خبرې کړي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په نیویارک کې لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا له پوځي لارې د افغانستان د جګړې هواری ناممکن وباله او ټینګار یې وکړ چې د افغانانو په مشرۍ باید د سولې خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي هم ټینګار کړی چې وادي له پاکستان سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکي دي، څو په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري زیات شي. ورزو د نړۍ خبرونو ته بیا هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د نوم د اخیستلو په شرط ویلي ښاغلی ټرمپ به د شمالي کوریا د ګواښ او د هغه خطر په اړه چې د امریکا امنیت او په عمومي ډول د اسمبلی د ټولو ګډونوالو هیوادونو امنیت ته متوجه دی په سختو ټکو خبري وکړي. دغه مقام همدارز ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران د حکومت د پالیسیو او ورسره د دغه هیواد د خلکو ترمنځ د شته لانجو په اړه هم وغږیږي. د سپینې ماڼۍ دغه مقام همدارز ویلي ټولو ملتونو ته یو ګډ ګواښ متوجه دی او که ټولې پر ضد ولاړ نه شي دا ګواښ به لا پسې ویرونکی شي. شمالي کوریا تېره جمعه وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې تازه بندیز ولګاوه یو منځمټی واټن ویشتونکی میزایل وتوغاوه چې د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شو. د کاربین د یوې ټاپو ډومینیکا صدراعظم وایي ماریا توپان په دغه هیواد کې سختې ورانۍ کړې. صدراعظم روزولټ سکیرټ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د خپل کور په شمول یې د ګڼو کورونو چتونه ناست دی. هغه ویلي ویرشته چې دغه توپان له امله چې سخت ورښت هم ورسره مل دی ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي. ماریا توپان 15 درجې بلل شوی او پرون ناوخته دومینیکا ټاپو ته ورسید. وروستی خبر دا چې د عراق په شمالي ښار کرکوک کې ګڼ پولیس د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره موظف شوی دی. تمه ده پر کرکوک ښار کې د سپتمبر په 15 د کوردانو د خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وشي. پولیس په داسې حال کې کرکوک ته رسیدلی چې ویل کېږي تېره شپه هلته یو کورد وژل شوی دی. په لانجو کې دوه نور ترکمن ګارد هم ټپیان شوي دي. د پولیس د دې لپاره دغه شمالي ښار ته ورغلي څو د فرقه یي شخړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کوردانو د ټولپوښتنې په وړاندې په بغداد کې چارواکي مخالف دي خو دوی ټینګار کوي چې خپلواکي غواړي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. البته دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینهپال خبریالانو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسېدلی دی. نن شپه به ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې هم خبره و چې د افغانستان د دفاع وزارت کسان په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ نه تایید او نه هم رد کړی خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. امریکا د افغانستان هوایي ځواک پر بلک هاوک هیلیکوپټر سنبالي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې تېره شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکي وګړي وژل شوي. دا برما مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهینګیا مسلمانانو په اړه وینا کړې ده. دا موضوع هم راخلو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ په ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان د واخان مینهپال نن د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له رهبرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. همدا اوس رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل الله دا اورو.
ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر به نن ناوخته د ملګرو ملتونو په 22مه کلنۍ عمومي غونډه کې تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره په ګډه مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو د ونډې اخیستنې په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال د سه‌شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې افغان ولسمشر به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو سره په ځانګړې توګه د پاکستان له موقت صدر اعظم سره د تروریزم د ګواښ په اړه خبرې وکړي.
افغانستان جمهور رئیس نیویارک ته رسیدلی. نن شپه بنا وخت د ملګرو ملتونو په دوه ویمه کلنۍ ناسته کې په لومړۍ ورځ باندې وینا لري. د ولسمشر وینا به د تروریزم پر ګواښونو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو پر ونډه باندې وشي.
ښاغلی مینه پال زیاتوي افغان ولسمشر به د تروریزم د ګواښونو تر څنګ د ملي وحدت حکومت په درې کلنو لاسته راوړنو او راتلونکو پروګرامونو هم خبرې وکړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان هم دا شان وای. محمد اشرف خانی به د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري او دواړه مشران به د اړیکو پر پراختیا او د تروریزم سره پر ګډې مبارزې څرنګوالي باندې خبرې وکړې. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ویان وای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرس وزیر به د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه مهمو غونډو کې هم ګډون او خبرې وکړې.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در سخنرانی که خواهند داشت بیشتر درباره اهمیت همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه در چارچوب سازمان ایکو، اولویت های دولت افغانستان برای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و بیشتر شدن تعامل دو جانبه و چند جانبه اقتصادی در سطح منطقه صحبت خواهند کرد.
تاکل سویده د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډه نن ورځ یعنی د افغانستان په وخت ناوخته د شپې پیل سي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه رحمت الله افغان. قدرمنو دوستانو، رحمت الله افغان چې له کابل یې ریپورت راکو، له رحمت الله افغان سره پاتې کیږو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت که هم په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ نه تایید او نه هم رد کړی، خو وایي چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې داعش تیر میلادي کال د افغانستان په یو ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود، خو روان میلادي کال یې فعالیتونه او تحرکات نورو ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه مني، خو له ننګرهار، فاریاب، سرپول او جورجان ولایتونو پرته نورو ولایتونو ته د دغه ډلې د پراخېدو خبره ردوي. د دغه وزارت وین جنرال دولت وزیری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش ډله په افغانستان کې ځپل سوي او په فعالیتونو او حرکاتو کې د پام وړ کموالی راغلی.
تحرکات داعش مونږ تاییدو، مګر د دوی په حرکاتو کې زیاتواله نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر ځپل شوي دي. په خوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول شو، په کونړ کې وټکول شو. اوس تحرکات یوازې په کونړ کې جلب و جذب ویل کېږي چې کوي، په ننګرهار کې لږ تحرکات شته، په جوزجان کې شته او په فاریا په سرپل کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د شتیر میلادي کال یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود، خو روان کال یې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان وو ولایتونو ته پراخ سوي دي. خو په راپور کې نه دي ویل سوي چې دغه ډله اوس مهال د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا شان راغلی دي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله دوه چنده زیاتې سوې دي. دفاع وزارت که څه هم دغه راپور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې د پراخېدو مخه ونیسي. امریکا پر داعش د حملو په لړ کې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دغې ډلې شاوخوا سل تنه پکې ووژل سول. د روان لمریز کال له پیل راهیسې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ او یو شمیر شمالي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې یولسوه یو اویا وسلوال وژل سوي، څلور اویا تنه یې ټپیان او دولس نور ژوندي نیول سوي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي. د پوځي چارو کارپو باري عریض ازادي راډیو ته وویل دغه ډله ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې څخه هیڅ انکار نشي کېدلی چې د داعش دغه کوم بهیر چې روان دی دا محدود پر ننګرهار ولایت باندې نه دی بلکې نور ولایتو ته سرایت کړی. حتی لکه څنګه وایي چې ارزیابي کیږي ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې.
ښاغلی ارز زیاتوي، افغان او بهرني ځواکونه دي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه کره استخباراتي معلومات راټول او له دقیقې ارزیابۍ وروسته دي د دغې ډلې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي.
سموږه غلاز هدا رادیو ناوړی دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د افغانستان هوایی ځواک پر بلک هاوک هلیکوپټر وسنبالي. همدارنګه ملدی هم خبرو چې تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګلو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال او درې ملکی وګړي وژل شوي. دا به مو اوري مخکې په خبرونه کې چې د برما مشریانګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا کړې ده چې صحیح ویلي دي. دا به په ریپورت کې درته روښانه کړو. دا مخکخو خصو پروګرام او امدارنګا د ګولیا چارم له یادم ما پاسي وسم د خبرونه د ریپورت راخلو. د امریکا دولت د افغان هوایی ځواک لپاره بلک هاوک هلیکوپټر آماده کوي او وایي چې افغان هوایی ځواک به په دې هلیکوپټرو سنبال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بولي. نور بل نور یاس نوري نوورو.
د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا د مرستو په ترڅ کې د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپر رسیدلی او راتلونکي اونۍ به د افغانستان پوځ ته تسلیم شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د دغو هلیکوپټرو شمیر ونه خود خو ویل چې له دې سره به د افغان هوایی ځواک وړتیا نور هم زیاته شي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایی پوځ ته به په دې ورځو کې بلک هاوک هلیکوپټر ورکوي. دا شپیرم ډیر زیات دی. تو کالو کې و دا ټول افغانستان وسوال پوسټ تسلیم شي. دا وی لومړی جوپا کندهار تر رسیدلې ده. د راتلونکي اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم
په پام کې ده چې امریکا د افغانستان هوایی ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مرسته امریکا د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان په ترڅ کې چې د افغان هوایی ځواکونو پیاوړي کول اساسي جز دی له دې هیواد سره کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې څرنګوالی او د دې هیواد اراضي ته په پام سره آیا بلک هاوک هلیکوپټر مناسب دي؟ دا پوښتنه مې د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
دغه هلیکوپټر تقریبا میاده د روسیې سره معادل دي. اگر چې دا د قوي هلیکوپټر نه وي متوسط دي، خو بیا هم د چریکي جګړې لپاره هلیکوپټرونه ډېر مؤثر دي. ولې شرط یې دا ده چې د دې هلیکوپټرو یعنی اندازه او تعداد دومره شي چې هر کلي اردو کولی شي د دې له ضربات نه د دې فعالیتونه استفاده وکړي.
ویل کېږي چې د ټولو 1950 بلک هاوک هلیکوپټرو چې امریکا یا افغانستان ته ورکوي 350 به په یو نیم کال کې افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکوپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسنل یې مخکې تر مخکې روزل کېږي. پیلوټ، تخنیکر، کشاف دا ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فرا کې چک کې متحده اماراتو کې موږ
ورسله دی چې د امریکا کانګرس د افغان هوایی ځواک لپاره د روسي هلیکوپټرو د پیرلو مخه ونیوله. امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایی ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. پر بلک هاوک هلیکوپټرو د افغانستان هوایی ځواک سنبالول به په ټوله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې د افغان ځواکونو پر روحي څه ډول اغیز ولري. جنرال امرخیل وایي هره پرمختللې وسله په تیره هغه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورته ډېره اړتیا ده د سرتیرو مورال لوړوي او زیاته کړه.
خپل تخنیک د معرفې یو مورال ده. که چېرې تاسو هغه ته ولاو دا خو هلیکوپټر د سرهنچا ورکوئ هم دوی له ځانه د دفاع په خاطر باید یو غږ کومک ګڼي او د ځان د دفاع په خاطر باندې باید تکیه وګڼي.
امریکا تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته د سوپر توکانو جنګي الوتکو په ګډون یو شمېر بېلابېلې الوتکې ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه کم درې اونۍ مخکې ننګرهار ته په سفر کې وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به شپږ میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایی ځواک ولګېږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادې رادیو ناوړي په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چې د امریکا چارواکی وای افغان هوایی ځواک به په بلک هاوک هلیکوپټرو سنبال کړي او د دې هلیکوپټر لومړی جو پاور کوي. په افغانستان کې روان جګړې ته په پام سره چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ډېره استفاده کوي، دغه هلیکوپټر به د جګړې په ډګر کې څومره موثر وي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د امنیتي چارو له کارپوه اتیکولا مرخیل څخه کړي. ښاغلی مرخیل په ځواب کې وایي
د دې لپاره ضرورت چې دغه په درې ګروپو کې چې اصل پنځوس ویني چې پنځوس را لیکلې وه دا به ډېر زیات مؤثر و، ځکه چې فعلا په افغانستان کې جګړه روانه ده.
امرخیل صاحب، داسې ویل کېږي چې تر اوسه پورې هغه لازم پیلوټان تر اوسه نه دي روزل شوي او د پیلوټانو د روزنې کار هم روان دی. اوس د امریکا هوایي ځواکونه هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، بنا ان که چېرې هغه خلا چې په دې برخه کې رامنځته کېږي ممکن امریکایي ځواکونه ډکه کړي.
په عین زمان کې چې جګړه روان ده هم تعلیم و تربیه کېږي هم یو عربي فعالیت کېږي. یعنی مطلب یې په دې کې چې دا هلیکوپټرونه چې پروس بالا راځي چې څلور راځي څلورو باندې خو نه تعلیم تربیه کېږي او نه جګړه کېږي. دغه چېرته په افغانستان کې پیلوټان رسي هم هغه پیلوټان په جګړه کې اشتراک کوي هم تعلیم تربیه کوي دواړه، او که موږ داسې فرصت څلور کاله دي ته ورکوو چې بیا دا تعلیم تربیه وکړو بیا افغانستان ته رالیږي بیا دا تکلیفي
امرخیل صاحب، د دغه هلیکپټر ورکول د افغانستان هوایي ځواکونو ته په مجموع کې به د افغان ځواکونو پر مورال څومره اغیز وکړي؟
واضح خبره ده هر سلاح چې تاسو فکر کوئ ولې خامچه دي که تاسو مسلح قوتونو ته اختیار ورکوئ وو د دې نه ښه استفاده کوي او په مورال تاثیر هم کوي. نو که چېرته هلیکپټر یا هلیکپټر واضح خبره ده یو معرفي ښه تخنیک ده، هغه نه تر تاسو ته تاثیر هم زیاته تاسو دیونه استفاده هم کوي. اما شرط دا ده چې رښتیا په صورت باندې استفاده وشي او د ښو هدف مقابل باندې استعمال شي. دا ډېر ښه ده.
امر خسر یو وروسته پوښتنه، اوس د افغانستان هوایي ځواک تقریبا په غربي وسلو او هغه هم په امریکایي وسلو باندې سمبالیږي، ټکنالوژي ټوله غربي کېږي، له دې مخکې ډېره پر روسیې باندې اتکا کوله، څه فکر کوئ اوږد مهال کې په یوازې په غربي او په امریکایي تجهیزاتو باندې اتکا کول د افغانستان ایا دا په ګټه ده؟
زه د خبره تاسو کوم چې امریکا له موږ نه ډېره لري د دنیا نه اخوته، ځکه موږ خو دا خپل فابریکې هم لرو چې د ترمیم لپاره یې موږ له فابریکې هم لرو چې د دې نیراتن پر وجاتو که چېرته خرابې وي ته وایي چې موږ له فابریکې هم لرو چې د دې د سلا یا د مهماتو یا د دې وستابې وکولی شي. موږ همېشه احتیاج نیسو، ولې که چېرته په روسي سلا د موږ سره ډېر نږدې ده او د موږ تر اوسه پورې د نوې مشکلات سره په سوي په دې باندې چې هره د سفر یا تیاره یا تم د چې هره دي نو ډېر نږدې ځای ته ځي. مثلا تاشکنت ته چې هلته د روسانو فابریکې دي، یا تاجکستان ته چې هلته د روسانو فابریکې دي، یا بل مملکت ته زموږ لپاره وخت ډېر څه ضرورت دی. وخت موږ فایده کوو ډېره زیاته او ترمیم په صورت باندې نوي کېږي. اما په امریکا کې تر هغه پورې چې په افغانستان کې داسې فابریکې جوړېږي یا داسې کارخانه ورته جوړېږي یا ترمیم خانه ورته جوړېږي چې دلته ترمیم شي، موږ به دا هلیکوپټرونه چېرته ولېږو، بلک هاوک به چېرته ولېږو. موږ البته مشکلات په دې کې لرو خو اوس موږ احتیاج ډېر څه ښه څه
دوستانو. جنرال اتکولا مرخیل و چې افغانستان ته یې د نوو هلیکوپټرو د ورکړې او په افغان دفاعي ځواکونو د دې هلیکوپټرو د اغیز په اړه یې نظر څرګنداوه. دا د آزادې راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادې راډیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال او درې ملکي وګړي وژل شوي او اته وسلوال ژوندي نیول شوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لالک افزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې څوارلس وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي. د دورانی په وینا وسلوالو د عملیات پر مهال د ملکی وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړي چې پر مهال یې درې ملکی وګړي هم په دغه عملیاتو کې وژل شوي.
وسلوال تر هغه له ساحې څخه د تېښتې په حال کې او بیا وروسته د خلکو له باوړي او لاسوګنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې ټکان کړي دي. د سیمې اوسېدونکي د سپر په توګه استفاده ځینې کړي چې ځانګړو ځواکونو په غبرګون کې څوارلس وسلوال تر هغه وژل شوي دي. نو درې هغه بیګنا د دفاع د سیمو اوسېدونکي چې د دې استفاده وکړله هم په شهادت رسېدلي دي او اته نور وسلوال تر هغه ژوندي نیول شوي دي.
درانی وای ځنګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټرسایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیوسو وسلوالو تر حضورو تر څنګ د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ کمپیوټر، شپږ دواره د سراچه موټران، پنځه دېرش موټرسایکلان، شپږ پایره د راکټانداز مرمو، یو نه پایره نه شاجوره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې په کندهار کې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات زیات شوي. دوه ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د څلورو مهمو قمندانان په ګډون 15 دېرش وسلوال وژلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی دی. دا به هم واورئ چې د برما مشر د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو پر وضعیت خبرې کړي. لنډ خبرونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ګوړې اچار پروګرام خپرېږي. خو وزو برما ته د برما مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره د روهنګي مسلمانانو په اړه وینا وکړه. د په خپل وینا کې چې ډیپلوماټانو ته یې کوله، د راخین ایالت وضعیت د اوس لپاره آرام بوله او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان به تعقیب شي چې له بشري حقونو څخه یې سرغړونه کړي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د میانمار د دولت مشر نن په راخین ایالت کې له بشري حقونو څخه هر راز سرغړونې وغندلې. دی وویل هر چا چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي قانوني چلند به ورسره وشي. د نوبل د سولې د جایزې دوړونکو آنګ سان سوچی دا لومړی وینا ده چې د راخین د ایالت له شخړو وروسته یې ملت ته کوي. دی وویل
د سپتمبر له پنځمې را په دې خوا هلته شخړې درېدلې دي او د تصفیه کولو عملیات هم په ټپه ولاړ دي، خو موږ دې ته اندېښنه لرو چې اورېدلې مو دي چې یو شمېر مسلمانان د پولې پورې غاړه بنګلادیش ته اوښتې دي. موږ غواړو چې پوه شو ولې خلک ځي.
آنګ سان سوچی زیاته کړه چې میانمار د راخین ایالت د شخړو د څېړنې لپاره د نړیوالو له مداخلې ویره نه لري او د لانجې دوامدار حل ته ژمن دی. د میانمار په مرکز رنګون کې په سلګونو کسانو د آنګ سان سوچی د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. ملګری ملتونه وایي د روهینګیا کډوالو 80% کې ماشومان دي او دا کډوال د سرپناه، خوراکي موادو او دارو درملو د نه موجودیت په شمول په بنګلاديش کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د میانمار یا پخوانی برما د امنیتي ځواکونو لخوا په سیستماتیک ډول د روهینګیا د وګړو د کلیو د سوځولو په اړه مستند شواهد ترلاسه کړي دي. په راخین ایالت کې د اگست په 25مه د روهینګیا مسلمانانو پر امنیتي کسانو برید وکړ. تر دې حملې وروسته پوځیانو ځوابي حملې وکړې چې د روهینګیا تر 400,000 سره ډېر کسان مجبور شول ګاونډي بنګلاديش ته مهاجر شي.
په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه د هیواد مشر آنګ سان سوچی د لومړي ځل لپاره وینا کړې ده. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم بیرته راځو د افغانانو په وضعیت غږیږو. یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او د ملګرو ملتونو سازمان د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د دې خبریالانو یو استازي غلام عباس غزنوي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان له څو میاشتو راهیسې د دوی د پناه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او آن د دوی خبرو ته هم غوږ نه نیسي. له غزنوي سره سفیر الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې د تحسن په اړه پوښتنه ځینې کړې.
مومن دلته دقیقا شپږ کسان یو دی چې زمونږ په پروندو کې رسېدګي تر اوسه نه ده شوی. زه کوم خاص دلیل نه ګورم او مونږ هم په دې پوښتنه مخ یو چې ولې زمونږ په دوسیو کې رسېدګي نه کېږي، ولې دلته تبعیض روان دي د سوریې، عراقي او ایراني مهاجرینو او کډوالو په منځ کې دلته روان تبعیض دي او تبعیض روان دي، او مونږ هم په دې اړه نه پوهېږو چې ولې دا تبعیض دي. خو مونږ دلته راغلي یو، مونږ تحسن شروع کړی یو، دا تحسن نامحدود دی او دا زمونږ تحسن دوام لري تر هغه وخت چې موږ قانج.
یعنی څه غواړی بل اخره کوم جواب ترلاسه نه کوي څه بکوي؟
موږ غوښتنه ده چې د ملګر ملتونو سازمان په پروندو کې رسیدګي وکړي او بررسي وکړي او موږ دریم یو امن هیواد ولګي.
د ملګرو ملتونو استازي هلته څه وایي تاسو ته؟ ولې له تاسو سره یې خبرې کوي نه یې کوي؟ آیا حاضر دي چې ستاسو غږ واوري که څنګه؟
دوی وایي چې موږ ستاسو غږ واورو، خو دوی وایي یوازې دوی وایي چې موږ دلته دا شمره ورکوو، تاسو دې شمرې ته زنګ ووهئ او بیا موږ دوسیې ته سپارښتنه کوي. موږ یو کال دوه کال درې کال کېږي چې دلته داسې کارونه شوی دی او زمونږ په پروندو کې هېڅ کوم تغیر نه دی راغلی.
یو وروستۍ مسله، دغومره وخت چې تاسو په ترکیه کې وایي، څه ستونزې مو درلودلې؟ آیا د ستونزو په رسیدګي کې د ترکیې حکومت دولت مرسته درسره کړې که څنګه؟
دلته خو ستونزې ډېر دي، له هر څه مخکې هغه زمونږ غټ ستونزې چې دي د امنیت مسله ده. موږ دلته په ترکیه کې امنیت نه لرو، دلته مافیایي ګروپونه شته دي او هر څه دلته شته. موږ داسې احساسوو چې موږ 100% دلته ترکیه ته امنیت نه لرو، په همدې خاطر سازمان ته راغلی او سازمان ته زنګ وهلی چې ورور موږ داسې جدي ستونزه لرو، امنیتي ستونزه دي، او سازمان تر اوسه جدي پام نه دی کړی دی.
دوستانو، د ترکیې څخه مو واوریدل، په ترکیه کې افغان خبریالانو تحسن کړی د دوی په استازیتوب. غلام عباس غزنوی ازادي رادیو ته د خپل تحسن او اعتراض په اړه وویل. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، له ده سره پاتې کیږو او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ملګرو ملتونو د سازمان د مجمع په څنډه کې نن ماښام د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د تروریزم پر وړاندې د عملی اقداماتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته نن شپه ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا هم وکړې چې تر ډېره به له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان په سولې او ثبات متمرکزوي. یو شمېر افغان خبریالانو په ترکیه کې تحسن پیل کړی او وایي د ملګرو ملتونو سازمان یې د پناه غوښتنې دوسیو ته رسیدګي نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له تمې سره سم نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا او ایران پر ضد په لا سخت دریځ ټینګار وکړي. امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډانلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منفورت د ټلیفوني اړیکو د اورېدو په خاطر د محکمې پټ حکم ترلاسه کړی. د کاربین دی وی ټاپو دومینیکا صدر اعظم وی ماریا توپان په دغه هیواد کې سختي ورانه کړي او ویرشته چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوي. او د عراق شمالي ښار کرکوک ته پولیس ورغلی تو د کوردانو د خپلواکۍ د رفرندم څخه مخکې د فرقي شخړو مخه ونیسي. هلته پرون یو کورد د یوې ترکمن سیاسي پارټۍ له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل شو او دوه نور کوردان او یو امنیتي کس ټپیان شول.
دوستانو، دا د خبرونو تفصیل که غواړی ولولی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شي. د زموږ دا ویب پاڼې پاته ده. اوس هم مخکې له دینه چې د نیمې نړۍ او ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، مرسی احمد زئی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هند سپورتو کلب سیالۍ په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال د ولس کلونو لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د دغو سیالۍ په بله لوبه کې سبا افغانستان د هند ایالتي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه راز د فوټسال ملي لوبډلې د ترکمنستان د سالون د نن آسیایي سیالۍ په 5 پړاو کې د شپږو ګولونو په وهلو سره پرون مالدیف ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د مالدیف د ګول دروازه شپږ ځلې، خو مالدیفي لوبغاړي یواز یو ځل په ګول وهلو بریالي شول. د فورسال ملي لوبډلې له دې مخکې چین ته هم شپږ دیو پر وړاندې ماتې ورکړې وه. دغه لوبډله سبا د ترکمنستان د سالون د نن آسیایي سیالۍ په لړ کې له ازبکستان سره لوبه کوي. دغه راز د ترکمنستان په کوربتوب د 5 پړاو سالون د نن آسیایي سیالۍ په درېمه ورځ نن د تکواندو، سنوکر، اتلتیک، مویتای او کورش د برخې لوبغاړي د خپل سیالانو پر وړاندې لوبېږي. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د کرکټ لیګ سیالۍ په لړ کې نن د تګاب خصوصي ښوونځي او اقرا انسټیټیوټ ټیمونه سره لوبه کوي. د تګاب ورزشي مسؤول عیسا صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیګ کې سبان د نوي لوبغاړي په شپږ لوبډلو کې ګډون کوي. د ښاغلي صافی په خبره د دغو سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالۍ 10 ورځې مخکې پیل شوې وې او 15 ورځې نورې هم دوام کوي. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه والنسیا له مالاګا سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیلېږي. د دې سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې اسپانیول 2-2 په توپیر سلطوي ګول لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 12 امتیازونو په درلودو سره لومړی، سیویلا د 10 امتیازونو په درلودو سره دویم، ریال سوسیدا د 9 امتیازونو په درلودو سره دریم او ریال مادرید د 8 امتیازونو په لرلو سره څلورم مقام کې ځای لري. نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د امریکایي میرمنې نانسی دوپری په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو، د ځوانانو او ښځو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې زیات کارونه کړي وو.
دوی به زیاته کوشش کوو چې د افغانستان د میرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وربخي، دوی تشویق کړي د زده کړې لپاره.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
هغه نفقه چې ښځه یې په میړه لري عبارت دی له خوراک، کور، جامې او د درملو څخه چې د میړه مالي امکاناتو ته په کتو سره هغه مکلف دی د ښځې دغه حق ادا کړي. د افغانستان مدني قانون یو سلو اتلسمه ماده.
Really know where they're going. They're thirsting for knowledge of the past. You know, who am I?
دا د مشهوري افغانستان پیژندونکو نانسی دوپری غږ و چې ځوانانو ته د خپل تیر تاریخ د ارزښت په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، نانسی دوپری د لویس دوپری میرمن یو امریکایي افغانستان پیژندونکو و. میرمن دوپری په 1928 کال کې افغانستان ته راغله. وروسته یې له امریکایي لرغونپو لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي و واده وکړ. میرمن نانسی دوپری د خپل عمر له نیمایي نه زیات په افغانستان کې تیر کړل. د افغانستان په تاریخي ځایونو، توریزم او معلوماتي سرچینو یې لیکنې وکړې او په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړ. د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمر خان مسعودی چې څه باندې 40 کاله له میرمن دوپری سره همکار پاتې شوی، د افغانستان د فرهنګ او لرغونو آثارو په برخه کې د میرمن دوپری هلې ځلې ستایي او وایي نوموړي په افغانستان مینه او د خپل عمر له نیمایي مودې څخه زیاته برخه یې په افغانستان کې په تحقیق، اکاډمیکو څېړنو، د افغانستان په توریزم کې تیر کړی و.
تاسو پوهیږئ چې نانسی یو ډېره فرهنګپاله او په همدارنګه د افغانستان په کلتور او تاریخ مینه ښځه وه. هغه خپله پوهه چې درلودل هغه به کوشش کوه په مستقیم له غیر مستقیم ډول هغه افغانانو ته انتقال کړي. خصوصا نانسی ته به هغه څوک زیات ګران و چې زیات به یې کار کوه، علاقه به یې نیوله، مسلک سره به یې علاقه وه. یعنې په واقعي ډول د افغانستان دا غنی تاریخ او دا غنی فرهنګ دی هضم کړی و. د دې لپاره یې زیات هله ځله کوله چې دغه مسایل ټول ځوان نسل ته انتقال کړي.
میرمن دوپری د افغانستان د لرغونو آثارو، فرهنګ او توریزم یا ګرځندوی په برخه کې یو شمیر کتابونه او مقالې هم لیکلې دي. ښاغلی مسعودی د میرمن دوپری د آثارو او ځوانانو ته د بشمیره خدمتونو یادونه هم کوي.
د نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول افغانستان او حتی د مهاجرت په وخت کې ځوانان دې ته هڅول چې د تاریخ په برخه کې دوی زیات علاقه وښیي، خپل فرهنګ او تاریخ نه دوی آگاه وي. د افغانستان د فرهنګ سي واقعا یو غني فرهنګ مو درلوده او لروي د افغانستان د هویت د معرفي کول لپاره د اړین ګڼه ځوانان ته بيدا توصيه هميشه و چې تاسو خپل تاریخ سره مینه پیدا کړئ. ننسي په مجموع کې 15 کتاب لیکل دي چې هغه واقعا ډېر علمي قوت سره لیکل شوي دي. یو د هغو جملو نه د افغانستان د ملي موزیم راهنما په انګلیسي ژبه ده چې دا د خلکو دپاره، خصوصا د تورستان دپاره، به ډېر زیات ارزښتمن و. دوم دا ډېرې تحقیقي مقالې زیاتې د سلهاو مقالې نشر ته سپارل دي چې په هره برخه کې خصوصا د افغانستان د غنی کلتور او هنر په معرفي کولو کې او دغه د افغانستان د خلکو رساله د دې په ساتنه کې دا د دې اصلي موخه د دوی د تحقیقاتو موخه دا وه.
نانسی دوپری له خپل خاوند لویس دوپری سره چې هغه هم یو امریکایي افغانستان پیژندونکی و یو ځای د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي او د افغانستان په ارتباط یو شمیر تاریخي څېړنو تر څنګ له افغان ښځو سره هم لیده کاته کړي او د هغوی د ژوندانه د ښه کولو لپاره یې هم هلې ځلې کړي دي. ښاغلی مسعودي وایي میرمن دوپری به تل افغان میرمنې زده کړو ته هڅول او تل به یې ویل چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي او په دوی کې لوی قدرت موجود دی.
کله چې دې خاوند سفرونه کول افغانستان مختلفو ولایتو ته هغه لرغونو ساحې کې هلته به تحقیق او کیندنې به یې کولې. نانسی به هم د دوی سره همسفره وه. دوی به زیاته کوښښ کول چې د افغانستان د میرمنو سره نږدې اړیکې ولري، د دوی سره په تماس کې د دوی د زړه خواله واوري، دوی ته یو نیرو وروبخي، دوی سره هغه مثبت رول چې دوی باید ولوبوله شي دوی تشویق کړي. د زده کړې دپاره دغه موضوعات باندې ډېر زیات کار کړی ده او دوی به ویل چې د افغانستان میرمنې ناتوان نه دي، په دوی کې لوی قدرت موجود ده، په دوی کې لویه توانمندي موجوده ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی استاد حبیب الله رفیع هم د میرمن دوپری د خدمتونو یادونه کوي او وایي چې نانسی دوپری د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه چې ډیر لرغونی تاریخي آثار پکې ساتل کېدل.
کله چې په افغانستان د شورویانو تیری وشو، دوی هم د مهاجرینو سره پېښور ته ولاړل او هلته په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتلو په برخه کې ډیر زیات کار وکړ. هماغه و چې نانسی دوپری د اکبر په نامه یوه مؤسسه پېښور کې دای د مؤسسینو نه وه، یوه مؤسسه یې جوړه کړه. په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو دا راغونډ شول او وساتل شول. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیر ښکلی پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځند کتابتونونه و، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې، په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه په دې صندوق کې اچول، یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل لوستل به. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه.
میرمن نانسی په افغانستان کې په یوې داسې رشته کې کار کاوه چې دلته یوازې نارینه پکې کار کوي او ښځې په دې برخه کې چندان ونډه نه لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو د مرکز غړی فائق لهزه وایي له میرمن نانسی سره مې ګډ کار کړی. تل به یې میرمنې هڅولې چې باید کار وکړي او همدارنګه د نوموړې ځینې خاطرې هم بیانوي.
یا خانم بسیار خوش برخورد بود،
ډېره مهربانه میرمن وه، کله کله به یې ټوکې هم کولې. تل به یې میرمنې هڅولې چې باید ډېر کار وکړي. دغه چارت چې تاسو یې ګورئ، افغانستان د تاریخ په مسیر کې د تاریخي دورو رهنما ده چې په دې ګډ کار کې میرمن نانسی هم له موږ سره مرسته کړې ده. له میرمن نانسی نه ډېرې خاطرې لرم. یو ځل زموږ دفتر ته راغلې وه، زه یې چې ولیدم ډېره حیرانه شوه چې په افغانستان کې هم میرمنې د لرغونپوهنې په برخه کې کار کوي. ډېره یې وهڅولم، ډېره خوشحاله شوه او دا چې زه د لرغون پېژندنې په برخه کې کار کوم ډېره ورته جالبه وه. درنو اوریدونکو، لکه مخکې چې هم یادونه وشوه، میرمن نانسی په کابل په هنتون کې د محصلینو او ځوانانو لپاره د معلوماتو یو مرکز جوړ کړی. لاړ به شو دا مرکز به لنګدې وګورو چې د ځوانانو او محصلینو لپاره کومې اسانتیاوې لري. دوستانو، دا د افغانستان معلوماتي مرکز ته راغلم. لومړی به دغه مرکز له یو مسؤل کس سره خبرې وکړم. دغلته د مرکز په کتابتون کې مو د کتابتون رئیس نه به د میرمن نانسی او د دغه مرکز په اړه وپوښتم. تاسو نه به لومړی یو معرفي ولرم؟
زما نوم عبدالرحیم دی، زه خپله مسؤول د کتابخانه یم. دلته
دغه مرکز په اړه لنډ معلومات راکړه. یو دا چې میرمن نانسی مولو کله نه پیژندله او څو کاله مو دلته ورسره کار کړی و.
نانسی رښتیا ډېر کار کړی دی، ډېر خدمت کړی دی د افغانستان په هکله. د دې ارزو علاقمندي دا و چې باید افغانان سره افغانستان سره کار وکړي، خاصا د افغانستان په تاریخ نړۍ ته باید وښيي چې افغانستان داسې یو کشور دی، تاریخي دی. دا مرکز خپله لویس دوپری او نانسی دوپری دا مفکوره پیدا شو چې موږ باید خپل یو مرکز یو کتابخانه پانتون کې ولرو. بیا وروسته کله چې نانسی لاړه پېښور ته، هغه ځای نه دا کار شروع کړ، تا کوم کتابونه سو د دې کتابونو جمعوري شروع کړ، او هدف دا و چې داسې یو مرکز سي چې محصلین استادان دې نه به ګټه واخلي. او اوس هم فلحال تقریبا مونږ سره 1,500,000 زیات کتابونه افغانستان پاک دلته موجود دی، او دې کتابونه تقریبا اسانتیا د پاره استفاده د پاره سه نور بهرنی محققین هم باید استفاده بو که مونږ 50,000 کتابونه و اخبار و مجله مونږ پی دی اف یا الکترونیک سه تبدیل کرده سه اکثرا کولی شه ایسی کیو ویب سایت نه داره الکترونیک یا پی دی اف دانلود یا استفاده بو که مونږ سره آنلاین دیتابیس دی، اکثرا روزانه تقریبا مون 500 زیاد مراجعین او استادان محققین محصلین دی سه دی مرکز دی منابع نه گته اخوی دویده.
دوستان اوس په دې مرکز هغو برخو ته هم ورشم چې محصلین پکې مطالعه کوي او د انټرنیټ له اسانتیاو څخه ګټه اخلي. دلته یو اتاق دی چې ډېر زیات کمپیوټرونه پکې ښی دي او ګڼ ځوانان ورته ناست دي. تاسو مو نوم راته وایي؟
نعمت الله باطرزه هم د کابل پانتون محصل. تقریبا زه د څلورم کال محصل یم، د څلور کال کې د مرکز نه ښه ګټه اخلو، که ښه هارد منابع وي که سافټ منابع وي که انټرنیټ وي که تحقیق بخش وي، دلته ټول اسانتیاوې د یو محصل پاره شته دي.
د افغانستان د معلوماتو مرکز د نورو اسانتیاو تر څنګ د مطالعې لپاره په آزاد فضا کې هم د محصلینو لپاره یو ځانګړی ځای لري چې د یو کوچنی باغ په شکل دی چې ډیر ښایسته ځای دی. دغلته هم ګڼ محصلین ښکاري چې دوی راغلي دي، دلته ناست دي، مطالعه کوي.
ما د خود تیوري ما نشته کده بودم از چی ده همی از خود ملتی متر را.
تاسو مو نوم راته وایي؟
زما نوم ښایسته ده، د پانتون کابل د فزیک پانځای محصلی ما. مونږ دلته درس ویل، یو بل سره مشورې کوو چې دا د سوالونه عمل کوو. مونږ هر وخت چې زمونږ درسي ساعت خالي مونږ دلته راځو، بیا درس وایو، د جنکیانو نور جنکیانو سره یو ځای مشورې کوو، د سوالونه کوم مشکلات چې لرو یو بل سره حلوو.
درنو اوریدونکو، میرمن نانسی دوپری امریکایو الاسلوه چې له 1922 کال راهیسې له خپل میړه لویس دوپری سره په افغانستان کې اوسېدله او خپل ټول عمر یې د دې هیواد په اړه علمي څېړنو او تاریخ لیکنو ته وقف کړی و. د ژوند وروستۍ سلګۍ هم په افغانستان کې وی او څو اونۍ وړاندې د نوي کالو په عمر وفات شوه. نانسی دوپری د افغانستان پیژندنې د څېړنیز مرکز بنسټګر وه چې د عمر تر وروستیو شیبو پورې د دې هیواد لپاره علمي فعالیتونه ترسره کړل او د افغانستان په ارتباط 15 کتابونه ولیکل او ګڼې مقالې خپرې کړې دي. دوی به همیشه ځوانان دې ته رابلل چې د افغانستان په ارتباط جامع لیکل وکړي چې ټوله دنیا یې ولولي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګواوریدونکو سلام، خدای مو خوښ او آباد لره. اوس ټول هم د غدوو شانو ته ډیره اړتیا لرو، یعنی خوشحالي او آبادی، چې دا دواړه اوس یوازې د چارواکو او زوراورو کار دي او نه پرېږدي چې د بل چا کار ورشي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې غله ورغلي او شایان وړي، خو د کور خاوند له دې ویرې چې غله رسمي غله نه وي ډز نه پېکوي.
اوری لکه چه غله دی؟
اوکی غلیسه غلیسه رغمه کوه
مموری پلار می ایف کم
اوکی رغمه کوه شورمه کوه چه غله مواز وانه اوری رغمه لری
موری اوری
اورمه طول اورمه رغمه لری
پلار می رویخ کم
اوری اصارا و صاحبی اصارا
موری پلار بمی بو تخنام کرا بخشی
اوه بی تخنام بی بسکا بسکا نویا ما تخنوه چه زده بایی چه نخندات
پلارا و پلارا پورتا سا چه کورتا غلا را غلی دی
سغی پورتا سا
کورتا غلی را غلی دی
پورتا سا اغا چه ری توپک کم ده سر را وخ
توپک؟
نو ده چه ده پانه دی لزر افغانی پر ول کلی را وایخ
خزی دوزی کسان نوی
ویدی نو را وایخ
مفت خبره در تخکاری بیای سبا تا زواب چو کوی
زوایم جرکو جرکو توپک را وخ چه اوز تک تران سر را پسی
کده زی پیو کم او کمیو تپی شی بیا چنگ کوی
تپی دی سی کاش که مر سی غلی دی غلی خدا سی ووی چی ویری رم نو بانی چیستا کوی
ساده خزی در توکو خبره نده که داوزی کسان وی او کمیو تپی امر شی بیا بینو چو زواب ووی
ام داسی ورتا کوری چشان یوسی
اونو چارا چه دا اوز پا دی تورش پا چه که ولی شو
بلارا پا توپکی بولا
از توپک رواخ لما دستی پیو کم غلش احمقه هر سی توکی در دخکاری خزی جر که واقع توپک شیر تا پتکا
ولی پتکا
زکا چه که پیدا که نوائی بچه ولی مو غیر قانونی وصله پا کور که ساتلی دا آسی می مپری بندی کوا
نو چه تا جا خیسته دی تا غزوی مانی توپک تی چه تا خیسته دی
دغلو دا پارا می خیسته خو اوز دانه معلومی گی چه داخل ملکی دی او که نظامی
بس نوی وساته
وز د رشوت خور یو خواګه سندره واوري په خپل د رشوت خور لخلي
زم 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 رشوت تا پسیزم تا پسیزم لکم مجنونی اما لیلا پسیزم لکم مجنونی اما لیلا پسیزم یو بنو موٹر اخلم ضرورت دے یو رو مئی یو کوربل می شرکت دے ہم ضرورت یو خلوی تجارت دے زکمی 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 ملاتر لیک لکلو یغلا پسی زم لکم مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکم مجنونی اما لیلا پسی زم لکم مجنونی اما لیلا پسی زم پرشوات مقرر شوی امزا بیرشوات تنگل هر بشینو تا دا قلم می ده دستا ده جیب جارا پر عوامی کارو نشو ناروا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم ول سوال شم کوالی شم کفازی ترافیک شم یا تفتیش یا مصروفی پروانکری مجرمان ما درازی ڈالرونا می پا مخ کیک دیر اختیا پسی زم لکا مجنونی اما لیلا پسی زم 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 رشوات تا پسی زم تا پسی زم لکم مجنونی اما لیلا 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 پسی
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس دغه د اچار کیسه واورئ.
<تص->
دا د ټولو ارمان وو چې له خیره سره پیسې پیدا کړو او یخچال پې واخلو او بیا لکه د خانانو مزې پې وکړو. خدای پاک مو دا سوال هم قبول کړ او د یو ښه یخچال خاوندان یې کړو. څنګه مو چې یخچال واخیست او کور ته مو راوړ نو لا پر خپل ځای مو ایښی نه وو چې د ګاونډیانو مېرمنې د مبارکۍ لپاره راغلې او ټولو په ډېره خوشحالۍ سره ویل چې شکر دی کوچې ته یخچال راغی. دوی ویل چې په یخ پسې د ټولو سترګې وتلې او پیدا کولی به یې نه شو، له دې وروسته به ټول د یخ خاوندان شي. د ګاونډیانو مېرمنې دومره خوشحاله وې لکه له دوی سره مو چې په شریکه اخیستی وي. خو زه او مېرمن مې دا پتن دې ته حیران وو چې څه شی پکې کېږدو، ځکه زه بېکار وم او په کور کې هم داسې څه نه وو چې په یخچال کې په ایښودلو ارزي. په لومړۍ ورځ مې مېرمنې هغه کچالو او پیاز چې د سبا غرمې د شکرې لپاره رم راوړي وو پکې کېښودل. په دوهمه ورځ مو پنځه دانې هګۍ واخیستې او پکې کېمښودې چې یخچال خالي پاتې نه شي. آخر مې ما او مېرمنې دا پریکړه وکړه چې د ګاونډیانو شان پکې کېږدو، هم به مو ثواب وشي او هم به یخچال خالی او بد نه ښکاري. ګاونډیانو ته مو خبر ورکړ که څوک د ایښودلو لپاره څه لري را دې وړي. ګاونډیانو چې دا واورېدل نو خدای ورکړه. یوه د پاتې شکنې دیګ رانیولی وه او بل د شړومبو کاسه، بل یوه ترازه هندوانه رانیولې وه او بل یوه کاسه توت. خبره دې ته ورسېده چې چا به له بازاره تازه ترکاري غوښه یا میوه راوړه نو لومړی به یې د مونږ یخچال ته راوړل چې ساړه شي او بیا یې وخوري. یخچال نه و چې سمه بلاتې جوړه شوه او مونږ ته خو غټ سرخوږی شو، ځکه شېبه وروسته به درز درز دروازه وول سوه او چورخلاصه به مو کړه. نو د ګاونډي مېرمن لور یا زوی به و او یو شی نه یو شی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کېږدو. خبره آن تر دې ورسېده چې د شپې په دولس یا یوه بجه به دروازه وټکېده او چې خلاصه به مو کړه نو یو ګاونډی به و او له میلمنو پاتې د خوړو یا څښاک لوښی به یې په لاس کې و چې په یخچال کې ورته کېږدو. د مونږ له یخچال اخیستلو وروسته د کوڅې ټول خلک په دې وپوهېدل چې پاتې خواړه، ترکاري، میوې او شربتونه باید په یخچال کې کېښودل شي چې خراب او میکروبي نه شي. دې حالت ډېر زیات ستړي او خسته کړو او له هوښیارانو سره له مشورو وروسته مو دا لاره ورته ومونده چې په یخچال کې د شیانو په ایښودلو به کرایا اخلو او په دې ډول به د ګاونډیانو شیان نه خرابېږي او مونږ ته به هم څه لږ ډېره غریبي پکې پیدا شي. خو ګاونډیانو چې د کرایې خبره واورېده نو قسم یې وخوړ چې اخوا دروم نه ګورو، څه خو یخچال ته د شیانو وړل او ایښودل دي پکې. په دې کار سره مو که ګټه ونه کړه نو لا اقل خو د ګاونډیانو د مالونو د ایښودلو له تکلیفه خلاص شو. اوس مې وړې لور ترې د نانځکو یخچال سینټر جوړ کړی.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، سمسور واحدی، مینا هوتک، رنا هوتک، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ختلم در تمی وانا کتل وا میں بخا در سے ختلم در تمی وانا کتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you.
د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه کې دل ما درته و نه وګل و مې بخښه